Hewla.
Mijn naam komt steeds meer bij ons wacht bij Afghanistan, kiezen ze haar uit te bedrijven. د آزادی رادیو په دغه پروگرام کې وړاندې اورئ چې د افغانستان د سولې د مرکچی پلاوی غړی فوزیه کوفی د غوسیمو د خلکو د وضعیت په اړه اندېښمنه ده چې طالبانو نیولی.
تاسیسات عامل منفعه به شدت تخریب میشن و در بعض مناطق گزارش از این میرسه که زنان دوباره آزادی هایشان سلب میشه، مخصوصا مناطق تحت تصرف طالبا.
دو اتریش پولیس و دره افغان کډوال پریوی ماشوم انجلی د جنسی تیری پتور نیولی دی. قضیه د اتریش د صدر اعظم په شمول گن چارواکی غصه کری. صدر اعظم وایی
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازمه ده د هغو پناهغوښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي.
په افغانستان کې د جګړو په زیاتېدو سره بزګران اندېښمن دي چې د حاصلاتو راټولېدو ته اجازه نه ورکول کېږي.
دلته زه ځمکې لرم، کارګران او دقران مې ورته نیولي دي، خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنګ دی او جګړه ده، موږ نشو کولی چې خپل هغه حاصلات چې لرو
دوی منی مایی که بعد کور کلی و نیمه نره پروگرامون اخبارشی. در ارسمخ که خبرون لرو مهم خبرونه سرټکی دی. امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د افغانستان په مسله باندې خبرې کړې دي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره د افغانستان پر روان وضعیت او همدارنګه د ستراتیژیکو همکاریو په اړه بحث کړی دی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی دی او اروپایی چارواکو ویلی دی چې د دوی لخوا د واکسین تایید شوی بڼه د کرونا د ټولو بڼو په وړاندې مؤثره ده. پوره خبرونه د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن د ازبکستان او تاجکستان د بهرنیو چارو وزیرانو سره د جولای پر لومړۍ وکتل. په دې لیدنه کې د افغانستان د روان وضعیت د خبرو د اجنډا په سر کې راغلی و. امریکا چې د روان کال د سپتمبر تر 18مې د افغانستان خپل ټول سرتیری باسي، په دې هدف په منځنۍ آسیا کې د خپلو ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. په واشنګټن کې ترسره شوې دا لیدنې په داسې مهال شوي چې په دې وروستیو کې په افغانستان کې وسلوالو طالبانو لسګونه ولسوالۍ نیولي او د افغان حکومت او امنیتي قواو د نسکورېدو اندېښنې پیدا شوې دي. د افغانستان په شمال کې طالبانو د ازبکستان او تاجکستان پولو ته څیرمه ځینې ولسوالۍ نیولي چې د منځنۍ آسیا دغو دواړو هیوادونو ته هم د امنیت ممکنه ګواښونه مخې ته راوړلی شي. بلینکن د ازبکستان د بهرنیو چارو وزیر عبدالعزیز کاملوف سره یو ځای د خبرې غونډې پر مهال وویل هغوی د سیمې او په ځانګړي ډول د افغانستان د امنیت په اړه شریکې ګټې لري. نوموړي همدارنګه د تاجکستان د بهرنیو چارو له وزیر سراج الدین مهرالدین سره د لیدو پر مهال د افغانستان پر موضوع خبرې وکړې او له تاجکستان سره یې د خپل هیواد د ژمنتیا یادونه هم وکړه. د افغانستان د دفاع سرپرست وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون له خپل امریکایي ساری لوی داستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او استراتیژیکو همکاریو په اړه خبرې وکړې. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی آسټن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه وښوده او دای یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو پر وړاندې خنډ وباله. د بیان له مخې د امریکا د دفاع وزیر ښاغلی آسټن همداراز په افغانستان کې دایمي سولې ته د رسیدو لپاره د مذاکراتو له فرصت څخه د کار اخیستو پر اهمیت ټینګار وکړ. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هاوان برید شوی دی. د بلخ امنیه قمندانې ویاند عادل شاه عادل دا پیښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه ویل د هاوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې عطا محمد نور په کور باندې د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. د هاوان مرمۍ د ولسی جرګې د غړي علي محقق پر موټر لګیدلی. علي محقق د محمد محقق زوی دی چې بلخ ته د ولسی پاتونونو د ملاتړ لپاره ورغلی. د راپورونو له مخې په پیښه کې درې کسان ټپیان شوي دي. پولیس وایي د پیښې په اړه څېړنې کوي. لا چا د دغه برید مسؤلیت په غاړه نه دی اخیستی. د کاپیسا ځینی امنیتي چارواکي وایي چې د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو نیولې. یوې امنیتي سرچینې د موضوع د حساسیت په خاطر خپل نوم وانخیست، خو ازادي راډیو ته وویل چې طالبان پرون مازیګر له درنې جګړې وروسته تګاب ولسوالۍ ودانۍ ته ننوتلی دي. سرچینه زیاتوي د ولسوالۍ دفترونه او د ودانۍ شاوخوا اراضي او څو پوځي اډې د دولتي ځواکونو په ولکه کې دي. د سرچینې په وینا په دې ولسوالۍ کې له طالبانو سره د دولتي ځواکونو سخته جګړه هم روانه ده. ازادي راډیو ته غواګیست. د چک حکومت د افغان هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه وکړه. په پراګ کې افغان سفیر شهزادګل آریوبی په دې اړه وویل:
د چک جمهوریت اصلي برخه چې دوی غواړي کومک وکړي هغه د افغانستان د پلوټانو روزنه ده. دوی په دې برخه کې خام تقریبا 300 پلوټان د افغانستان پلوټانې په چک کې روزلي دي، او د هوایي ځواک تخنیکی برخه کې هم دوی لیواله وو چې موږ سره همکاري وکړي.
په افغانستان کې د چک جمهوریت پوځي حضور څو ورځې مخکې پای ته ورسید. د ننګرهار چارواکي دا کوي چې په دې ولایت کې د پاکستاني وګړو په ګډون 22 تنه وسلوال طالبان مړه او ټپیان شوي. د ننګرهار ولایت مطبوعاتي څانګې پرون په یو بیان کې ویل په شیرزاد ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو په زوابي حملو کې د طالبانو 9 پاکستاني وسلوال وژل شوي او 14 نور جنګیالي ټپیان دي. بیان زیاتوي په دې نښته کې افغان ځواکونو ته زیان نه دی اوښتی. طالبانو تر اوسه په دې اړه څه نه دي ویلي. د اروپای ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې EMA مسؤل مشروعي د دې ټولنې لخوا د کورونا ضد تایید شوی واکسینونه د دې ویروس د اوختو یا نو بڼو پر وړاندې هم اغیزمند دي. د دې ادارې د روغتیايي ګواښونو پر ضد د پالیسۍ د څانګې مشر مارکو کالاویری پرون پنجشنبه د هالند پلازمینا امستردام کې په یوې خبري غونډه کې په دې اړه څرګندونه وکړه.
We are aware of the concerns caused by the
موږ د کورونا وایرس د دلتا او نورو بڼو د چټک سرایت لکبله ل اندېښنو خبر یو. خو ښکاری هغه څلور ډول واکسینونه چې اروپאי ټولنې تایید کړي د کورونا وایرس د اوختو بڼو چې په اروپا کې په دوران کې دي او له هغه ډلې د دلتا بڼې پر وړاندې د وجود ساتنه کوي.
دا څرګندونه داسې مالکیږي چې د اروپای ټولنې په ځینو غړو هیوادونو کې د کورونا وایرس د نوې بڼو د چټک سرایت له کبله اندېښنې په زیاتېدو دي. او ټاکل شوی چې 20 کلنه پیلوټا ویلی فونګ د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړی الوتنه فضا ته ولاړه شي. مېرمن فونګ په دې فضایي سفر کې د امازون شرکت له مؤسس ملیاردر جیف بیزوس سره ملګری وي. بلو اوریجن شرکت پرون د جولای په لومړۍ اعلان وکړ چې مېرمن فونګ به د جولای د شلمې په الوتنه کې د ټکزاس له لویدیځ څخه د یوې اغلې میلمنې په توګه حاضر وي. ویلی فونګ د نړۍ تر ټولو مسنه انسانه ده چې فضا ته روانېږي. لاغې مخکې په 1990 کال کې جان ګلین په 8 کلنۍ کې په ډسکاوري نوم فضایي بیړۍ کې فضا ته پتلو سره د تر ټولو مسن ستور مزلي ریکارډینګ کړی و. ازادي رادیو ته غوښتل خبرونه مو اوریدل. کولای شئ تفصیل د ازادي رادیو په ویب پاڼه azadiradio.com کې ولولئ. او سم راځو د پروګرام اول مطلب ته. په دوها کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوجي کوفي وایي د سولې رواني خبرې لازم سرعت نه لري او ادعا کوي چې د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې کیږي. په دې وروستیو کې د هیواد د شمال او جنوب یو شمېر ولایتونو کې په پراخو سیمو ولکه طالبانو ولکه ټینګه کړې او څو ولسوالۍ د جګړو په ترڅ کې لاس په لاس شوي. د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم په هغو سیمو کې چې طالبانو اوس نیولي له ښځو سره د ناوړه چلند ادعا تشه تبلیغاتي هڅه بولي. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې.
په داسې حال کې چې جګړو او تاوتریخوالي په ټول افغانستان کې زور اخیستی او تقریبا هر ورځ د ولسوالیو د لاس په لاس کېدو خبرونه رارسیږي، په قطر کې د افغان دولت د مرکچی پلاوی غړي فوزیه کوفي وایي له ځینو هغو سیمو څخه چې طالبانو نیولي د ښځو پر حقونو د تیری راپورونه ترلاسه شوي دي. میرمن کوفي په دوحه کې د روانو بین الافغاني خبرو د څرنګوالي او د طالبانو لخوا د وروستیو جګړو په ترڅ کې په نیول شویو ولسوالیو کې د ښځو د بشري حقونو د وضعیت په اړه ازادي راډیو ته وویل:
گفتگوهای صلح او سرعت لازم را که
د سولې په خبرو کې هغه لازم سرعت چې د افغانستان له غوښتنو او شرایطو سره سمون ولري نسته. په هیواد کې دننه هم له بده مرغه تاو تریخوالی ورانی او وژنې زیاتې سوي. عام المنفعه تاسیسات ویجاړیږي او له ځینو سیمو په تیره د طالبانو تر ولکې لاندې سیمو څخه داسې راپورونه رارسیږي چې یو ځل بیا د ښځو حقونه سلبیږي.
میرمن کوفی په مشخص ډول د هغو سیمو نوم یاد نه کړ چې د دې په وینا هلته د ښځو له حقونو سرغړونې کیږي، خو طالبان دا یو تبلیغاتي هڅه بولي. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویاند محمد نعیم له ازادې رادیو سره په خبرو کې د میرمن کوفی دا ادعا رد کړه.
په عام ډول د افغانستان اسلامي امارت پالیسي دا ده چې کومې سیمې مجاهدینو سره یوځای کیږي هلته مشکلات نه وي انشاءالله. البته یو تبلیغات و اتهامونه دي، خو مخکې هم شوي دي او سم کیږي، او همدا کوم چې څوک تبلیغات و اتهامونه لګوي هغه خو خپل کار کوي.
له فوزیه کوفی پرته د ښځو د حقونو نورو فعالانو هم په اویایمه لسیزه کې په افغانستان کې د طالبانو د واکمنۍ پر مهال له ښځو سره د تبعیض او د هغو د حقونو د تر پښو لاندې کېدو تورونو ته په پام سره اندېښنه ښودلې چې که ټول نړیوال ځواکونه له افغانستانه ووځي نو ښایي هغه تاریخ تکرار شي. په همدې حال کې د افغانستان د ملي مصالحې د عالي شورا رئیس عبدالله عبدالله یو ځل بیا سوله د هیواد لپاره یو مهم لومړیتوب بللی. ښاغلی عبدالله په یو بیان کې چې پرون پنجشنبه خپور شو ویلي چې که طالبان جګړو ته دوام ورکړي نو د افغانستان خلک به یې پر وړاندې ودرېږي.
ازادي راډیو د مدني ټولنو د جوړولو د ډیموکراټیکو ارزښتونو د تقویې ل قومي او مذهبي تعصبونو سره د مبارزې او د خلکو ترمنځ د ملي تفاهم هنداره ده.
د اوتریش حکومت په دې هیواد کې د سو افغان کډوالو لخوا پریوي ماشومې د جنسي تیری او د هغې د وژنې پر پیښه سخت خبرګون ښودلی. د اوتریش صدر اعظم د کډوالو د منلو په قوانینو کې د سخت چلند غوښتنه کړې. د قانون د تنفیذ ځواکونو په دې قضیه کې د لاس لرلو په تور درې افغانان نیولې دي. د موضوع تفصیل په دې راپور کې
د اوتریش پولیسو پر یوې 14 کلنې ماشومې د جنسي تیری او بیا د هغې د وژنې په قضیه کې د لاس لرلو په تور دوه افغان کډوال د دوشنبې په ورځ نیولي وو، خو پرون ماسپښین یې دریم تورن چې هغه هم افغان وګړی دی ونیوه. د اوتریش صدراعظم دا پیښه په کلکه وغندله او په غبرګون کې د کډوالو لخوا د شویو جنایتونو په اړه ترخې څرګندونې وکړې. پولیسو د دې ماشومې جسد د شنبې په ورځ د پلازمینې ویانا په یوه ناحیه کې وموند، او د دوشنبې په ورځ دوه افغان هلکان چې یو 14 کلن او بل 13 کلن دی او دواړو په اوتریش کې سیاسي پناه غوښتې ده د دې جنایت په تور ونیول شول. د اسوشیټډ پرس خبري اژانس د راپور له مخې د 13 کلن تورن د پناه غوښتنه رد شوې وه، ځکه له دې مخکې هم درې ځلې د شوکې په ګډون په جنایي قضیو کې په لاس لرلو محکوم شوی و. پولیس وایي د دوی دریم ملګری چې یو 23 کلن افغان دی د چهارشنبه په ماښام په ویانا کې ونیول شو. د پولیسو د تحقیقاتو له مخې ماشوم انجلۍ له لومړیو دوو تورنو هلکانو سره پیژندل او له هغو سره په خپله خوښه د 13 کلن هلک اپارتمان ته تللې وه. د ویانا د پولیسو مشر ګرهارد پورستل وایي چې هلکانو د ماشومې ته لومړی نشئی مواد ورکړي او بیا یې جنسي تیری پرې کړی و. د پولیسو په وینا 13 کلن تورن د انجلۍ په قتل کې لاس لرل رد کړي، خو 14 کلن هلک تر اوسه خبرې نه دي کړي. د اوتریش صدراعظم سباستیان کورز د سه شنبه په ورځ په یوه وینا کې ژمنه وکړه چې د دې جنایت عاملانو ته به له قانون سره سم سخته جزا ورکړل شي.
Es braucht ein noch konsequenteres Vorgehen.
لازم ده د هغو پناهغښتونکو په وړاندې لا جدي اقدامات وشي چې دا ډول جنایتونه کوي. دا د منلو وړ نه ده چې خلک مو هیواد ته راشي، د خوندیتوب غوښتنه وکړي او بیا زموږ په ټولنه کې داسې جنایات ترسره کړي.
ښاغلی کورز وویل دا استدلال د منلو نه دی چې ګنې جګړو د هلکان له ذهني پلوه ځپلی دي، او زیاته یې کړه چې دا ډول بربریت او وحشت هیڅ راز توجیه نه لري. د اوتریش صدراعظم چې اروپا ته د غیر قانوني کډوالو په مسله کې د سخت دریز په لرلو مشهور دی زیاته کړه چې دی به هیڅکله له دې هیواده د هغو افغانانو په ایستلو کې چې دا ډول جنایتونه کوي او د دې ډول کډوالو په اړه د قوانینو د اصلاح په چاره کې زند و نکری.
ژوند ژوند ازادي
خزینه تر سره اجازه نور کې چې د بش تذکره واخلي
دلانه فیصله و منګوله وخت درشي
په هنه
چې موږ په مرتب کې د باران لپاره پناه نشته موږ په سمګه کې نو
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 100.5 چپا
ازادي رادیو ته غوښتست لدی سره چې په افغانستان کې جګړو زور اخیسته په بیلابیل ولایتونو کې بسګران اندیښمن دي چې د کرنیزو حاصلاتو د راټولولو لپاره نه پریخودل کیږي بسګران وایي د جګړو لامل نشي کولای خپل اسرات راټول کړي چې د موضوع دوی ته سخت زیانونه اړولې دي د افغانستان د کرنی او بولګولو وزارت هم دغه جدي ستونزه یادوي او وایي د جګړو زیاتوالی بسګران سخت اندیښمن کړي دي نور حال په دغه راپور کې
د افغانستان په بیلابیلو سیمو کې د افغان ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جنگ جګړو له زیاتوالي سره سم د کرنیزو محصولاتو د راټولولو فصل هم را رسیدلی په دې موسم کې باید بزګران د خپلو کرنیزو محصولاتو پر راټولولو لګیا وای خو په ځینو سیمو کې د پرله پسې جګړو له امله بزګران نشي کولای چې خپلو کارونو ته ورسیږي د بدخشان مرکز فیض آباد ښار اړوند شورا بک د سیمې اوسیدونکو بزګر صفی الله وای د جګړو له امله د څو میاشتو زحمت او حاصلې په ځمکه ولاړ دی او نشي کولای چې هغه راټول کړي نوموړی چې د جګړې له لومړۍ لیکې څو متره لرې د خپلو حاصلاتو راټولولو ته منتظر دی وای د ځمکې شاوخوا یې جګړه روانه ده او امنیتي ځواکونه دوی ته اجازه نه ورکوي چې خپلو پټیو ته ولاړ سي
دلته زه ځمکې لرم کارګران او دقران مې ورته نیولې دي خو له بدې مرغې دلته غټه ستونزه دا ده چې جنگ دی او جګړه ده موږ نس کولای چې خپل هغه حاصلات چې لرو
د غورولې د مرکز فیروسکول وې دي سیمې د برخانی وسیدونکو عبد الله احدی وای زمکه ته غزدل لار او پټیو شاوخوا سیمې د وسلوالو مخالفانو لوري په مانونو فرش سویده او همداشن په ساحه کې د وسلوالو مخالفانو د شتون لامل نه سی کولای چې کرنیز محصولات راټول کړي
مربوش دي او غنم دي انور ډیر شان مو کړل په مزیکي او متاسفانه چې د جګړې مشکلونه درشلوار سره ټول کوال تم بسګران نیول چې هغه ټول کې د دې لپاره چې هلته بیخي ډیره جګړه ده او موږ هر ورځ نشو کولای لاړ شو او هلته خپل ځکه راټول کړو
دغه بسګران د جګړې له کیلو غاړو غاړي چې که یو څو محدود ورځې جګړه بند کړي او دوی ته اجازه ورکړي چې خپل محصولات راټول کړي څو کلنی زحمتونه یې په اوبو لاهونه سي د افغانستان د کرنی او بولګولو او مالداری وزارت هم تاییدوي چې د جګړو دوام د کرنیزو محصولاتو راټولولو په موسم کې بزګران له ستونزو سره مخ کړي د دغه وزارت وین اکبر رستمی ازادي رادیو ته وویل چې جګړه د دې لامل سوي چې لیوي خو بزګران ونه توانیږي چې خپل محصولات راټول کړي او بازار ته وړاندې کړي
له شک پرته جګړه د کرنیزو محصولاتو د تازه میوې پر راټولولو او په خپل وخت بازار ته په عرضه کولو اغیز لري
شک تاثیر خوده داره
د ښاغلي رستمی په خبره یې و مشلواندې د جګړو لامل د ننګرهار په څو ولسوالیو کې بزګرانو ونه سکړای چې د خپلې میوې حاصلات بازار ته وړاندې کړي نو له همدې امله ورته مالی زیان واوښت په ورته وخت کې د پکتیا د کرنې ریاست چارواکي وایي چې د مرکز اړوند د ابراهیم خیلو په کلي کې د جګړو له امله د دوو بزګرانو اته جریبه ځمکه چې غنم پکې کرل سوي وو سوځېدلې ده افغانستان یو کرنیز هیواد چې ډیری وګړي له کرنیزو محصولاتو خپل د کورنۍ اړتیاوې پوره کوي روان کال د جګړو له زیاتوالي سره په خوا کې روانې وچکالۍ د افغانستان کرنیز محصولاتو باندې ناوړه اغیز کړی او رقم کړی دی د رسمي شمیرو له مخې په افغانستان کې روان کال د غنمو حاصلات 2.5 میلیونه ټن رقم سوی افغان حکومت د اندېښمن وضعیت او وچکالۍ ته په کتو یو کمیسون ته دنده سپارلې چې د خلکو اړتیاوې وڅېړي څو ځانمن کسان معلوم او اړینې مرستې ورسره وکړي
مننه چې ازادي راډیو واورئ اوس به امر شو کندهار ته په کندهار کې د لوی لارو موټر چلونکي پر دغه لارو د شته ستونزو څخه شکایت کوي موټر چلونکي وایي زیاتره لارې د جګړو له امله بندې شوې دي پلونو پلچکونه وران شوی او دوی مجبور دي چې پر کاچا او خامو لارو تګ راتګ وکړي په دې اړه پام وکړئ د غرا پورته
استاد خیرالله چې د هرات کندهار پر لوی لار د ګازو لوی موټر چلوي وایي پر دغه لار دوی له ډیرو امنیتي ستونزو سره مخ دي. هغه وایي کله کله موټر چلوونکي د جګړې په منځ کې بند پاته کیږي چې هوایي ځواکونه د جګړې وروسته د عامو خلکو پر موټرونو بریدونه کوي.
د هرات لاره ډیره خرابه ده وروره، بس چې ځای جنگ په جنگ کې مثال په جنگ په ساحه کې چې څوک راسي خو هغه له بهر صورت واده څوک رالی د جنگ په ساحه کې چې جنگ خلاصې په هغه ساحه کې اردو ملي را ولاړ سي د ګازو ټانکر ولی انسانان ولی عوام خلق ولی شهیدانی اخچال کی دستور ولی دلی حال دی نه طالبانو نشه و عوام خلق پر سړک باندې روان و مټران رپتامات شروع و میده میده لار بنجش و رش ډیر و بربار ډیر و سګتل مو ترای لاندې د ګاز ټانکر روانو هغه ټانکر وویشتی د سره لمبا سو داسې لمبا وکړه لکه د اسلام کلا د تاسو لیدلی.
د کندهار روزګان د لارې موټر چلوونکی سید محمد وایي دوی نس کولای چې پر عمومي لارې تګ را تګ وکړي، مجبور دي چې پر خامو او کچلارو لاړ سي. هغه وایي ډیر وخت پر دغه کچلارو د امنیتي خطرونو ترڅنګ د اوبو له امله هم لارې بندي وي چې بیا دوی نس کولای تګ را تګ وکړي.
ټول کچلار کاینه وخت دا اوس مخکې اوبر غلي وي د نور درې په نامه سره ټول وړې و ټول لا دوکانونه موټران په ډېر تکلیف دي ورځي لاره اوږده ده خراب ده مخکې هغه پخوانۍ لارې چې وه هغه مخته درې ساعته درې نیم ساعته لار و دا مثال څلور نیم ساعته تر پنځه ساعته پورې کرایه په هغه پخوانی سیستم باندې.
اجی تاج محمد بیا د کندهار کابل د لارې ستونزې یادوي. هغه وایي د غلار د جګړو لامل په ورځو ورځو تړل سوي وي.
زما په ژوند په داش ډیر کال ډریوري کوم په داش کال ما داسې لار نه دلید یو ډیر نه پر دې لارې و نه د ټپی لار ده نه د رنزور لار ده جوړ جوړ بری انا جوړی خو پریر انا جوړی جوړ بری نه جوړی هلته پریر نه جوړی خولاک پر لار شي چې پټران ولار دي درې شپې څلور شپې پنځه شپې ولار د دې دوار غړ و دا غشتنه د شتا چې ته چې خدای کبه خپل زور نه سره مرمو ګرځول لار دی راایله دا د دوار غړ موږ ولسی موږ کمزوري خلک موږ دې لار راایله څلور لار دی راایله موږ د دې سره په موږ د دوی د جنگ سره کار دی موږ د دوی د مقامات سره کار دی هیڅ څه ریس موږ کار
په اني وخت کې د کندهار د والی ویان احمد بیر احمدی وای په ولسوالۍ کې لوی اساسي او فرعي لارې د امنیتي خطرونو په خاص ډول مزکنی ماینونو لامل تړل سوي. د بهیر په وینا امنیتي ځواکونه ولایتي ادارې نس کولای چې د عامو خلکو ژوند په خطر کې واچوي، نو ځکه خلکو ته تر هغو پر لاره د تګ راتګ اجازه نه ورکوي تر څو د ماینونو خطر له منځه نه وتللی.
د امنیتی تهدیداتو لکبل خصوصا د سړک غاړي ماینونو لکبل د لوی لارو او فرعي لارو پر سر باندې په دې ورستي وختونو کې شمیر ستونزې اضافه شوی دي. ولې ولایتي اداره تاسو په جریان کې چې د رئیس صاحب جمهور په خاص ہدایت د کورنی چارو وزارت همدارنګ د وزارت دفاع د ګډو انجنیری ټیمونو په توسط باندې تاسو د ارغنداب او همدارنګ د نورو ولسوالیو د هغو فرعي او اساسي لارو د پاکولو په لړۍ باندې په جریان کې د ماینونو لکبل د موقت وخت لپاره بندې وي. لا هم دغه پروسه جریان لري کځنی فرعي لري یا اساسي لري ستونز لري اساسي لتیداد چې هلته د ماینونو خطر موجود دی او موږ هیڅکله خپل ولسمه اجازه نه سور کولای چې دوی پر ماینونو باندې اجازه ورته ورکو چې خدای نه کړد بیا دوی ته ځاني او مالی تلفات اوشتي. نو په همدې موخه دغه ستونز تر یو حد پورې موجود ده.
په کندهار کې موټر چلوونکي پر داسې مهال د لوی افرعي لارو د تړل کېدو څخه شکایت کوي چې شاوخوا یو میاشمخ کې د کندهار هرات لوی لار د شاوخوا یوې اونۍ لپاره د ماینونو لامل تړل سوی و.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکه پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
اوس هم د افغانستان په اړه د لویدیځو مطبوعاتو تبصرې خبريږي.
ل امریکا خبریدونکو فوربس مجلې د افغانستان په اړه ولیکنه خبره کړې چې سرلیک دی په یوه میاشت کې د افغان ځواکونو 200 پوځي ګاډي د طالبانو لاسته ورکړي. دا پوځي ګاډي امریکایي ځواکونو لخوا افغان ځواکونو ته پاتې وو. فوربس دا شمیرې د پرانیستو څېړنو پر بنسټ د اوریکس د تحقیقاتي رپورټونو د ویب لاګ په حواله خبرې کړې. لیکوال وایي په ټولنیزو رسنیو کې د خبرو شو عکسونو او ویډیوګانو پر بنسټ راټول شوې دا شمیرې ښیي چې د سکل د جون په میاشت کې طالبان وسو پوزیز غروال او هم وایټ پوزی گاډي او توپخاني سیستمونه له افغان ځواکونو نیولي. افغان چارواکو د دې رپورت په اړه څه نه دی ویلي، خو د غور والی عبدالظاهر فیزاده ویلي هغه وسلې او پوزی گاډي چې طالبانو د افغان ځواکونو څخه نیولي پاکستان ته قاچاق شوی. تر دې مخکې په رسنیو کې د افغانستان د کورنۍ چارو د سرپرست وزیر خاغلی میرزا کوال خپل ویل شو طالبان غواړي هغه ټانکونه پاکستان ته انتقال کړي چې له افغان ځواکونو یې نیولي، خو طالب ویاندویانو دا دعوی رد کړي. د جست سیکیورټی آنلاین خبرونې د افغانستان د امنیتي وضعیت په اړه ولیکنه خپره کړې. وایي امریکایان هیله مند دي چې له افغانستان څخه د سرتیرو تر ایستلو وروسته او د امریکا د تاریخ د یوې اوږدې جګړې په پای کې به د آرام سا واخلي. خو د خبرونې په وینا د امریکا استخباراتي ادارې د جګړې یو تازه او نوي پړاو ته داخليږي. لیکنه کې وړاندې ویل شوي دي په سپینه ماڼۍ کې امریکایي چارواکي له شک پرته چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي د زیاتېدو په صورت کې نشي کولای آرام واوسي. دا لیکن لیکوال پښتنه راپورته کړي چې آیا د امریکا استخباراتي ادارې به له ترهګرۍ سره تر شل کلنې مبارزې وروسته وکولی شي افغانستان کې ترهګریز ګواښونه کشف او شنډ کړي؟ د جست سیکیورټي خبرونې د خپلې دې پښتنې په ځواب کې ویلي په سیمه کې د امریکایي ځواکونو له شتون پرته به د امریکا استخباراتي ادارې له کاملا متفاوتو عملیاتو او کمو سرچینو سره مخ وي.
ازادي راډیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
دا زری نه دا کمیسته
طالبان هم په دې پوښي د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکه
مانه
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر حرارت زه ډیر نه خوشم چې ګډون نه پکې کوم.
پانی پت جګړې د سیمې په سیاست باندې څه تاثیر واچاو؟
اثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
او داریا په قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
د پاکستان د بلوچستان ایالت په مرکز کوټه کې تیر شپه په 14 کې شپږ اسکر ټپیان شوې دي. 14 هغه وخت شوې کله چې د سرادي اسکرو یو موټر د هوایی دګر سړک ته په مختریدو د پیخي ورسته پولیسو د پلاتنې کار پیل کړي خو څوک نه دی نیولی. په دې اړه پام وکړئ د مشال رادیو د خبريال ایوب ترين راپورت.
د کوټ پر ایرپورټ سړک واسکری پارک ته سیرما تیر مخستان هغه مال و زورور به میچاودنه وسو کله چې د غزا څخه د فوج او سرحدي عسكر و قافله د فوجي چاوني په لور روانه و. په کوټ کې تیر شپه نا وخت د فوج د عامو اړیکو د ادارې ایس پی آر ل لور په جاریسي یو بیان کې ویل سی ودی چې په دې چاودنه کې شپږ امنیتي سرتیری ټپیان سی ودی. د پیښ وروسته د بلوچستان د کورنۍ چارو صوبایي وزیر میرزا لانګو سم دستي د چاودنی وزایت رسیدلې او الته د خبري اعلانو سره په
ہماری پاک فوج کی جو ہے چھ گاڑیاں آ رہی تھی قافلے کی صورت میں، یہ سیکنڈ لاسٹ گاڑی تھی جس کو ایک موٹر سائیکل
دے بلوچستان دا کورنے چار صوبائی وزیر میرزا لانگو وائے چکل دا 14 نو سو ہا وقت مردر پوج پر لاریا نے دے قافلے پ بڑن کی روانی وے او د شاله خوا دوه ملاری و کوم چې په موټر سایکل کې د پټکړل سوی بملا عمله په نشرس و. په دې کې شاوخوا څلور کیلو چاودیدونکو مواد پټکړل سوی و. پر دې چاودنه باندې خپل د بلوچستان لا وزیر جام کمال خان هم سخت خوښنه څرګنده کړې ده او ویل دي چې د ترګری په دې پیش کې تورن کسان د وی نرمي حق نه لري، نو ځکه چې د ملک او صوبې څخه د ترګرو د ختمېدو پورې به حکومت په قرار نه کښېني. او بل دا چې اوسنی حکومت په دې جنګ کې د فوج سره وژه په وژه ولاړ دی او دوی په ملک کې د امنیت د ټینګولو په خاطر چې کومې قربانۍ ورکړې دي دغه له وجې په دې هېواد کې تر ډېره حده پورې امنیت ټینګ شوی دی.
ستاسو له پیغامونو
جاوید ما ننګرهار د پچراګام ولسوالۍ نه تاسو سره په لیکه کې ما یو کس پخپو معلول او شهیدانو او معلولینو عمومي وزارت نه یا موینیت نه مدا غوښتنه ده چې ننګرهار کې زمونږ د بایومیټریک تذکیرو مساله وه. هغه بایومیټریک تذکیرې هم زیاتو چې جوړې کړې دي اوس پکې نوي رئیسان ستونزې راوباسي وایي به کمیسون دی او دا دی ویره بالا ده. موږ هم د یو نیم کال وه څو روژه ووه ته یقین وکړه مونږ مریضان تکلیفونه لرو او پخپله یعنې د ډوډۍ پیدا کولو درک نه لرو او نشیدان او مولولین او وزارت نمدا غختنه او موینیت نمدا غختنه او د دولت په چارو کې چې مطلب ننګرهار ته رسیدګي وکړي ننګرهار د مولولین وضعیت نشبینه او تاره او غوړ کې چې د بایومټریک تذکرو ولا له ضرور ماشونه والا کوي ازادي راځو نه ډیر مننه په مخه مخ
افغانستان وګړو ته دغه د سیدي د کورونا سیدي نمی سي او د کورونا د چې جن شمېر ځوانان سپینګیرې سمنګ یوړنو لګیل دغه ده چې د ټولنې د وطن په پام کې ونیسي ترڅو هم دوی د کورونا څخه بچي هم نور خلک لکه
زه خالد لیوال یم له خوست څخه وروره د خوست کې ستونزه دغه ده چې د برق فایې د شپږ میاشتې اته میاشتې کېږي را رسېدلې دي خو دا برق نه بشپړه کېږي یو په بله پلمه ځنډېږي او خلید تر مرکزه پورې رسېدلې دا هم تر ډېرو ډېرو ستونزو سره دېخوا خپل مرکز چې کومه ښار چې دا په ښار کې اوس فعاله ده یعنې د شاوخوا سیمې نه دي فعال شوي نو د دولت څخه مو هیله دا ده چې دغه لړۍ پراخه کړي او تر مونږ را ورسېږي دشمنان
ستاسی پیغام ستاسی نظر
اوس هم په افغانستان کې د سهار اته نیمې بجې شوې ورزو لنډو خبرونه ته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتونی بلینکن پرون په واشنگتن کې له خپل ازبکستاني او تاجکستاني سیالانو سره د افغانستان پر وضعیت باندې خبرې کړې دي. امریکا چې د روان کال د سپتمبر 13 له افغانستان خپل ټول سرتیري باسي په دې هدف په منځنۍ اسیا کې د خپل ملګرو هیوادونو مرستې غواړي. د افغانستان سرپرست دفاع وزیر جنرال بسم الله محمدی پرون ماخام لخپل امریکایي ساری لویډاستن سره په خبرو کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د پوځي او ستراتیژیک همکاریو په اړه خبرې کړي. دفاع وزارت په یو بیان کې وایي ښاغلی استن په دې ټلیفوني خبرو کې د طالبانو لخوا د تاوتریخوالي په زیاتېدو اندېښنه ښودلې او دا یې یو هر اړخیز تفاهم ته د رسیدو په وړاندې خنډ بللی. په مزار شریف ښار کې د عطا محمد نور په کور باندې د هوان برید شوی. د بلخ امنیه قومندانې ویاند عادل شاه عادل پېښه ازادي راډیو ته تایید کړه. هغه وویل د هوان مرمۍ هغه وخت د اسلامي جمعیت ګوند د جلا شوې څانګې د مشر عطا محمد نور په کور باندې ولګېده چې د ولسي پاڅونوالو او چارواکو یوه غونډه روانه وه. درې کسان ټپیان شوي. د کاپیسا ځینې امنیتي چارواکي وایي د دې ولایت تګاب ولسوالي طالبانو تر یوې درنې جګړې وروسته نیولې ده. رسمان په دې اړه باندې افغان چارواکو څه غبرګون نه دی ښودلی. د چک جمهوریت د افغان حکومت د هوایي ځواک د پیلوټانو د روزنې او نورو پوځي برخو کې له افغانستان سره د مرستو د دوام ژمنه کړې ده. د اروپایي ټولنې د درملو د قوانینو د ادارې مشر وایي د دې ټولنې لخوا د کرونا ضد تایید شوي واکسینونه د دې ویروس د اوښتو یا نوې بڼو په وړاندې هم اغیزمن دی او تمه ده چې همدا میاشت 20 کلنه پیلوټه ویلی فانک د روانې میاشتې په وروستیو کې د بلو اوریجن د شرکت په لومړۍ الوتنه فضا ته ولاړه شي. دا به په اوسنی عصر کې د نړۍ تر ټولو مسنه ښځه وي چې فضا ته روانېږي. لاند خبرونه مو اوریدل کولای شي تفصیلي د ازادي راډیو په ویبپاڼه ازادي راډیو ډاټ کام کې ولولئ. اوس هم دوه اونیز پروګرامونه لرو. لومړی د ښځو لپاره د ازادي راډیو ځانګړی پروګرام نیمه نړۍ او بیا کور کلی راډیوي خبرونه.
امریکا کمپنی ته زدا مال تر لیګه ما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژوند ما شمن سره په ځای کې نه نوزم نور ته د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره.
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره غلاس. د دې اونۍ د خبرونه موضوع ورزش کول او پلی تاک ته ځانګړی شوی ده. ورزش د هر انسان لپاره ګټور او ضروری ده، خو په افغانستان کې اکثر خزي د ډول ډول لاملونو پر بنسټ ورزش نه کوي. له همدې امله په افغانستان کې د نارینه وو په پرتله خزي له اضافي وزن سره زیاتې مخ دي او د اضافي وزن له جانبي ناروغیو کړيږي. ورزش د وزن کمولو سربیره نورې کومې ګټې لري او کومو ناروغیو لپاره خطر داوي ده؟
په دې سره تنفسي سیستم چې دا قوت حاصل کوي، دماغ ته هم ګټه کوي، د وینې د فشار د جګېدو نه جلوګیری کوي.
د وزن د زیاتوالي او نورو ناروغیو د مخنیوي لپاره باید مخکې تر مخکې کوم ټکي په پام کې ونیول شي چې ترڅو ورسره مخامخ نشو.
کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتر د فایبر لرونکو موادونو د سبزیجاتو میوه‌جاتو نه زیاته استفاده وکړي.
موږ هڅه کړې ده چې په دې خبرونه کې دغه پښتنو ته ځوابونه پیدا کړو. اوس به د داسې خزې خبرې واورو چې د ورزش کولو سره یې وزن کم شوی او صحت یې هم ښه شوی دی.
ورزش مې شروع کړی ده. اول مې کولو یو کال مخکې چې کله کرونا شوله بیا بند کړ کنه او بیا جیم ته تلم بند میکړو. اوس مې بیا هم شروع کړو چې د وزن مې کم شي. ښه صحیح زما وزن اول ډیر زیات وو. تقریبا د سیو خچ ما 15 کیلو وزن کم کړی یا 15 د سی شډولس ولس وخه ولس کیلو وزن ما کم کړی ده. تهرد په جسم کې ډیر زیات راغلی دي. رژیم هوز اکثر وخت کوم کنه د کرنټین سره اړه لري. زما رژیم په دوه کال کې ما شروع کړی ده خپل رژیم می په دی وجه نه چې زما وزن ډیر زیات وو مخ کې.
د مریم و چې د وزن د زیاتوالي لپاره ورزش کوي. مریم ته ورته نورې خزي او جونې همشته چې ورزش کولو ته یې کار ویلای او د وقفه پرته هر ورځ ورزش کوي. سارا یو بل پیغلنجلې ده چې په دې ورستیو کې ورزش ته مخه کړي. کڅ هم هغه د وزن له زیاتوالي یا کومې بلې ناروغۍ سره مخ نه ده، خو هغه وایي ورزش د جسم د سلامتیا لپاره کوي او ورسره لیوالتیا لري.
څنګه مندا مې جوړم، ازلې مې جوړم او نس مې غوړم چې وړکای شي. زه د شپړسیا غوړم همیشه بل لري رسم خوښ د قرنټین لپاره راغلم. خو بس دا یو علاقه نه خوخ مشو نو زکه خوخ تر اوسه مده سی خاص تغیرات نه دی احساس کړی. زکه لږ وخت کیږي، یو هفته کیږي وخت نه کیږي. مخ کې زکور کې ام ډیرا یعنی جنگاره هم بل اوس دا دی یو هفته کیږي د سی خاص غنشته. نو بس دا ما ور کوم تر اخر ان شاء الله.
خو ته منا بل خزه د چی ورزش له مجبوریت کوي. هغه شپه کال کیږي چې واده شوی. د هغې په خبره د وزن د زیاتوالي ل عملې ماشوم نه پیدا کیږي، نو زکه یې ورزش ته مخه کړی ده. هغه په دې اړه زیاتوي.
زه د دم دغه اولاد لپاره شربو افاسیو نورا تمرین کوم چې وزن میکم غواړم 6 کیلو سره.
ډیر مې ورځي بد تیر کړای ولې چې غواړم زم ډنګر اوسم. کالی مې خپل ځان کې بریک اسې کالی چې ما خوخیږي هغه مې ځان کې نسی. ام د سټ یګه کالی اغوندم هغه د بل اکسل ډیر په مشکل راته پیدا کیږي.
لکه څنګه چې ویل کیږي روغ صحت پادشاهي ده، همداشان روغ صحت د خدای جل جلاله نعمت او د روغتیا ساتل د هر انسان مسؤلیت دی. ټول انسانان نارینه او ښځینه په کورنۍ او ټولنه کې ځانګړي مسؤلیتونه لري او د مسؤلیتونو د پوره ترسره کولو لپاره باید له ښې روغتیا برخمن وي. ورزش او نور ټول فزیکی حرکات که هغه ورزشي کلبونو کې وي، کارځایونو کې وي یا هم د پلی تګ په بڼه وي، د انسان د روغتیا په ساتلو کې لوی وندلری. ورزش او فزیکی حرکات نه یوازې د زیات وزن درلودونکو او ناروغ کسانو لپاره ضروری ګڼل کیږي، بلکې د روغتیا د ساتلو لپاره روغتیا پالان فزیکی حرکات روغو کسانو ته هم ګټور بولی. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه وندلری او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې غذایی رژیم اړین بلل کیږي. د ورزش ترڅنګ د خوړو ځانګړی رژیم هم په روغتیا کې مهمه وندلری او د ناروغیو د مخنیوي او علاج په برخه کې اړینه بلل کیږي. د داخله ناروغیو متخصص ډاکټر عبدالرزاق ابراهیم خیل په دې اړه وایي:
غذایی رژیم خو ډیر رول لري. اول د غذایی مواد اخیستل د وخت په نظر ډیر رول لري. مثلا باید د سهار له خوا چې راغله فول انرژي خوړو شي، ځکه چې د ورځې په اوږدو کې چې داغه بیرته انسان ته انرژي ورکوي، کالوري ورکوي، په مصرف رسیږي. همدارنګه د غرمې د خوانه هم داسې انرژیتیک پروتینی مواد استفاده وشي. او د شپې د خوا چې ده هلته داسې سپک خواړه کم انرژي خواړه باید استفاده وشي. همدارنګه کوشش وشي چې انسانان په خپل غذایی رژیم کې زیاتر د هغه فایبر لرونکو موادونه د سبزیجاتو میوه‌جاتو نه زیات استفاده وکړي او نور د پروتینی موادونه د غوښې نه ډېر زیات استفاده ونه کړي. څوک کولی شي په هفته کې یو ځل دوه ځلې د غوښې او د پروتینی موادونه استفاده وکړي.
ورزش د جسمي ګټو ترڅنګ د انسان په اروا هم مثبت اغیز لري او د روغتیا پالانو په خبره ورزش په انسان کې د خوشحالۍ حس پیدا کوي. د ارواپوهنې استاد شرف الدین عظیمی وایي ورزش د ښځو لپاره ډیر ضرور دی، ځکه چې ورزش د مناسب اندام د جوړولو لامل کیږي او دا د ښځو په ځان باور زیاتوي.
ظاهري ښکلا، اندام، وزن،
بدن توروالی سپینوالی دنگرخت چاغخ د نن سبا یا د نن پیړۍ د انسانانو یوه لویه اندېښنه او یوه لویه مسله ده. یعنی نننی انسانان په واده کې او د واده په برید ظاهر او بدن و اندام ته ډېر زیات ارزښت ورکوي، او حتی ویلی سو چې نننی ارواپوهان حتی وړاندیز کوي چې تاسو کوشش وکړئ، تلاش وکړئ باطن نه له فکر نه له شخصیت نه هم ډېر ظاهر ته پام وکړئ، ځکه چې تاسو کوای سئ چې باطنی یا فکری همغږي یا تفاهم رامنځته کړئ او یا هم ورسره جوړ سئ. اما له ظاهري ناښکلا یا بدرنګۍ یا ناهمغږۍ سره تاسو نسئ کولای چې ژوند وکړئ. بنان د اندام مسله او د بدن مسله نن سبا د ښځو په ژوند کې ډېره مهمه ده. ښځې او ننني انسانان، نارینه او ښځینه، ډېر ارزښت ورته ورکوي.
په دا وروستیو کې یو شمېر افغان ښځو ورزش کولو ته مخه کړې. دوی د ظاهري ښکلا د جوړولو او د روغتیا ساتلو په هدف ورزش کوي. موږ د خبرونې په دې برخه کې د یو شمېر ښځو خبرې را اخیستې چې د قرنټین نه په ګټې اخیستنې ورزش کوي او په اړه یې داسې وایي.
مانم سیده ده ده ننگرار ولایت اوسیدون که یمم. دو کاله کیگی چه ورزش کوم، کته هم از ما وزن زیاد نده، خوزه ده خپل بدن ده ساتن لپاره ورزش کوم.
از منم هدیه ده ده کابل ولایت اوسیدون که یمم. از ما په نظر ورزش هر چا تا فایده لري، او زه خپل هر سهار پارک ته ځم او پیاده روی کوم.
منم مدینه ده د کابل ولایت اوسیدونکې یم. زه داسې دوه اونۍ کېږي چې ورزش ته ځم، کلب ته ځم، ورزش کوم. په دغه دوه اونۍ کې ما وزن کم شوی او د هغه سربیره زما په وجود کې ډېر تغیرات راغلي. کسالت مې لرې شوي ده، ورځنۍ کارونه کې ډېر فعاله شوی یم.
ټولنیز ژوند کې هر څه د انسان لخوا تنظیمولو او برابرولو ته اړتیا لري. دغه تنظیمول او برابرول اول د کورنۍ ژوند نه شروع کیږي او بیا ټولنې ته وزي. د کورنۍ ژوند په منظمولو کې ښځې د پام وړ رول لري. خو دا چې ښځې څنګه کولای شي خپل دغه رول په ښه توګه ترسره کړي، دا به د ښځو د فعالې مرضیې حافظې په خبرو کې واورو چې موږ ورسره مرکه کړې ده. اغلی حفیظی که په سر کې راته وایي چې ولې ډیر شمیر افغاني خزي خپل ظاهري ښکلا ته لکه مناسب اندام او د پوستکي ساتنې ته زیاته پاملرنه نه کوي او دا ورته زیات ارزښت نه لري.
بل بدبختانه چې په افغانستان کې میرمنې نشي کولای چې خپل ظاهري وضعیت ته د نورو هیوادونو ته ډیره زیاته رسیدګي وکړي. مختلف علتونه لري. یو خو اقتصادي وضعیت د افغانستان د خلکو ډیر زیات کنه ده، او له دې وجې نه هم نشي کولای چې خپل ظاهر ته ډیر زیات ورته رسیدګي وکړي. او د دې ترڅنګ یو شمیر نور کورنۍ ستونزې دي چې په کورنۍ کې مثلا د حتی مصروفیتونه میرمنو ته پیدا کیږي چې حتی بل ځان د دوی لپاره هیر وي. مثلا کله چې دوی واده کیږي ډیر ژر ماشوم راوړي، او د ماشومانو ساتنه او پالنه او روزل دا هم ډیر زیات سخت کار ده، او حتی د وضعیت خلک رسیدګي و نشي کولای خپل ځان ته رسیدګي وکړي. د دې ترڅنګ د کورنۍ یو لوی مسولیت چې په دوی د راځي، نو بلاخره دغه ټول مسائل هم د لامل کیږي چې په لمغ ظاهري وضعیت ته دوی رسیدګي ونه کړي. تر ټولو یو بل بعده مسله دا ده چې کچيري یو خزه په ظاهر ته ډیره زیاته رسیدګي کوي، خپل ځان ته ډیر زیات پاملرنه کوي، هغه ته په ټولنه کې په بعد سترګه کتل کیږي. کچيري په کور کې ووسی هم له ستونزو سره مخامخ وي او اندک ترين کار څخه کته او پورته سي، او ته دا پیغور ورکول کیږي چې خپل ځان ته ډیر رسیدګي یا مثلا خپل ځان ته دومره توجه کوي، خپل ځان باندې مصرف کوي، خپل ځان ته وخت ځای کوي، او دغه کار مثلا یا خسه یا خراب سه.
د خصو ظاهری کلا او مناسب اندام د میړه او خزی په ګډ ژوند څومره اغیز لري او څومره مهم ده؟
دا خو یو واضح خبره ده چې میرمنو مثلا با سلیقه او خواسته نارینه خوښیږي، او همدغه رقم د نارینه او خواسته او با سلیقه هغه میرمن چې خپل ځانو ته او خپل ژوند ته رسیدګي کولای شي هغه خوښیږي، او دا په ګډ ژوند باندې ډیر زیات کولای شي خې او بد اغیز هم لري. مثلا که یو خزه خپل ځان ته رسیدګي وکړي، خپل کورنۍ ته رسیدګي وکړي، هر هغه خواهش چې مثلا دغه د خاوند ویغه ته رسیدګي وکړي، خو مخه د دوی ګډ ژوند کولای شي ډیر زیات مختلف شي. او همدغه رقم د خزه خواهشات چې د نارینه ول خوانه مثلا هغه په پام کې نیول کیږي، او څنګه چې د خزه خواهشي چې هغه رقم خاوند باید ولري، کدی مسائل ته توجه وسی، واقعا یو ګډ ژوند کولای شي چې ډیر زیات مختلف شي.
اغلی حفیظی که په پای کې راته وایست چې افغاني خزه په ګډ ژوند کې د ځان ته د پام لرنې ترڅنګ نور کوم ټکي په پام کې ونیسي ترڅو یې ګډ ژوند ستومانه کوونکی نشي او په زړه پورې وي؟
ډیری موارد چې هغه کولای شي یو ګډ ژوند ډیر خوشاله لمینې ډک او په بریالۍ توګه او کولای شي تیر سي. څو مسایل دي چې مثلا که افغان میرمنې هغه ته واقعا جدي پاملرنه وکړي، نه یوازې میرمنې، ګډ ژوند چې ورته وایو نو خبره دلته هم د ښځو مطرح کیږي هم د نارینه، او چې دواړه لوري د یو بل خواهشات او غوښتنې باید په پام کې ونیسي او هغه ته ارزښت ورکړي او درناوی ولري. افغان میرمنې سره لدی چې دوی خپل ځان ته باید پاملرنه وکړي، خپل خاوند ته باید پاملرنه ولري، خپل ماشومان ته پاملرنه ولري، د خاوند کورنۍ ته او نورو کسانو ته. نو مهمه داده چې خزه په لومړي سر کې که غواړي چې واقعا خپل کورنۍ خوشاله وساتي، نو مهمه داده چې خپل ځان ته ډیره زیاته توجه وکړي، خپل صحت ته، خپل ښایست ته، خپل ظاهري شکل ته او نورو موارد ته. د یوې خزې سلیقه، د یوې خزې صحت، د یوې خزې زده کړې، د یوې خزې چې د خپل کورنۍ حیثیت وساتي، دا هر څه د یو ښه ژوند د جوړېدو لپاره ډیر زیات مهم دي.
ازادي رادیو درنو اوریدونکو، د نیمه نړۍ د خبرونه چې د ورزش او پلی تک ګټو ته ځانګړې شوې و هم دومره و. تر بیا د خدای پامان.
زړګي می غواړي غې ګورانا لات بل ډول دی، راغاړي نوسه جانا نالا بل ډول دی، وراغاړي و نوسه جانا نالا بل ډول دی. ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړه، ډولو سنگار د جنکو مو مخ بندونو وړه، چې ته خفه نشي پزوانا لات بل ډول دی، راغاڑی نوزے جانا نالا بل ڈول دی، وراغاڑی وا نوزے جانا نالا بل ڈول دی. گرانو ہواد والو پکور پاتشی سنت د مور پاتشی، کورونا دا شان ما تکری.
نن سبا چې عالم هم امرا سره جنگ کړی دی، په منځ جنگ تر نه راوتی.
ذات البینی تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام
کوي. ځان زه پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلی، چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه ویسه کور ته خوځي.
جوړونکې مریم توخی.
درنو دوستانو سلامونه مې ومنئ. کور کلی خبرونه ته مو هر کلی کوم. آیا داسې کورنۍ سره مخ شوې یاست چې د کور میرمنه په پټه یا ښکاره هر څه د پلار کور ته وړي؟ دغه کار یې څومره خپل ځان او کورنۍ ته ستونزې راولاړوي او حل لارې څه کېدلی شي؟ نن به په همدې موضوع خبرې وکړو چې د راپور تر څنګ د کورنۍ مسایلو له یو کار پوه سره مرکه هم پرې لرو. راسره پاتې شئ. درمنه دوستانو، ګډ ژوند لکه څنګه چې له نامه څخه څرګندېږي، د میرمنې او خاوند ترمنځ یو دوه اړخیزه تعامل دی. د خوږ ښکلي ژوند لرلو لپاره دواړه کسان د یو بل په اړه دندې او مکلفیتونه لري چې باید پرې پوه شي او په خپل ورځني ژوند کې ځای ورکړي، چې تاسو او د ژوند شریک مو له ژوند څخه خوند واخلئ. خو ځینې وخت کورنۍ په ډېرو وړو خبرو خپل ژوند ته خفګانونه راوړي. دا یو څرګند حقیقت دی چې کله یو هلک ځوان شي نو باید د خپل کورنۍ لپاره کار وکړي او د کورنۍ اړتیاوې پوره کړي. ځینې مېرمنې چې داسې یو هلک سره واده کوي نو دا ورته د منلو وړ نه وي چې خاوند یې د ټول کورنۍ مسؤلیت په غاړه ولري، چې دلته بیا مېرمنه له زدو کینې کار اخلي او کومې پیسې چې خاوند د ماشومانو یا د پسنداز لپاره مېرمنې ته ورکوي، مېرمنه هم دا خپل حق ګڼي که اړتیاوې کنه وي نو په خپل پلارګنۍ مصرفوي، چې دا کار بیا د کورنۍ اقتصاد ته لویه ضربه رسوي. د لغمان ولایت د قرغې د کلي وسیدونکو رحیم وای
همداسې چې د ما خاوند خپل پیسې چې ما شی واخلي خپل فامیل ته خپل پلار ته خپل ورور ته خویند ته ورکوي، وای چې په ما حق لري، هغه مهم دي ماته، ولې زه زوی ما باید چې ورته ورکم پیسې ورته ورکم سره کومک کوم. همداسې ما ته هم زور راکړي چې پیسې راکړي ته زمو همداسې په خپل خویند او په خپل ورونو باندې چې لاړه شمر کرچا کارته زمې ته زمم سي زم مصرفوم باید مې هم د ما ست چې توجه نه کایندي ته ماشومان ته ژوند زندگی تزیم نکوم د مې څه هم زه خو د مسولیت نرم چې زبده ته پیسې ساتم او ته په خپل فامیل باندې باندې مصرف او نو ماته به توجه کوه زه مې توجه نکوم سره قم شاخه کې زیم سره کوم.
بل خو د کونړ ولایت اوسیدونکو شاه زمان هم له همداسي وستون سره مخ دی. نو موړی وای هر څه چې کار کوم یو مې دونه کیږي، که زه یو روپۍ په خپل کورنۍ مصرف کړم مېرمنه مې دوه مصرفوي.
مشکل مې دا دی چې زه خواري غربي وکړم او وکړم او وکړم راوړم کورته او دغه چې بس زی په ولا روان ده په بل لار باسي وځي په لاس ټولم ده په جارو باسي او کور کې مشکلات زه ډیر دي، بچان مې بس کالی راوړه جامې راوړه اختر روان ده، خو متاسفانه چې هغه بس ماته دومره ذخیره او پیسې نشته ده چې زه ماشومان په جامې واخلم، قربانی مر روان دي قربانی پیسې مر سره نشته ده، نو د دې خپل خزر لاس چې دا بس په بازار ته ځي مصرفونه کوي او زی سره مهربان رفتونه اخلي ځان لپاره او بس خبره نه چې زه په بازار کې ریړه چلو ما بازار ته ځم منډې ته ځم زحمت باسم او دا چې دا زی پلس رټولم په روړم او دا په رشپیل غوندل په لکوره جارو سره باسي. زه ورته وایم چې بس ما دغه پیسې کور کې اوساته ده مور پلار ته وړي هغه په باندې خپل کور کې کلی مالی را غنډي راخلي او زما د کور نه وړي الته وړي، نو دا غره ته وای چې ته د خپل پلار مور ته ورکې ولی زه نسم تانه سبا ترې ما هغه خپل رانه وړي بس مغه ته ورکې.
دا سم خبره ده چې مور او پلار یا کورنۍ په ټولو حق لري که هغه زوی وي یا لور، خو کله چې د کورنۍ اړتیاوي پوره وي نو بیا دا خبره نه وي چې څوک د خپل ژوند د خاوند ژوند تریخ کړي او یا بې ځایه مصارف دی وکړي. د کابل د دې سبز ولسوالۍ اوسیدونکي شمسی وایي
زه خپل شخصا د عادت نه لرم چې د خسر د کورنۍ نه مې پټه ښکارا مواد وي پیسې وي وي سم پلار کرم چې هغه ته ورکم یا دوغ دې د مخنه یا د کینې د مخنه یا دا چې د لورخ زمې پلار سره کې ز پاس پات شم زم دا کار کوم ز اصلا دا کار نه کوم. الحمدلله زما د پلار کورنۍ ضرورت هم نه لري که توفه د مور راز بیا د خزه ورځی ورته اخلم نور دا کار یو لوی حماقت ده. اصلي کور زما هم دا کور ده نو دا په دې ماننده چې دا کور وخت تبا برباد کوم او یا زما خاوند ما ته پیسې راکړي دا پسنداز کړي دورونو کرا ویسم یا مور ته ویسم پلار ته ویسم غوږ زما پیسې ځان ته وګنی دي او دا اصلا د مور پلار د فامیل سپکاوی ښکارا کوي د ما تربیه ښکارا کوي چې څونه یعنی وګسترګي ما چې دی فامیل دی کور شایان لکه چور چی ویسم مالته ویسم.
د کورنۍ مسایلو کارپور هلامین تلاش وای چې دا تبي خبره ده چې په زینو کورنیو کې زینی میرمنې د موضوع سره اساسي وي چې ولې د زما خاوند د کور ټول مسولیت یا مصارف په غاړه ولري. نو موړه زیاتوي
کچیر ته خاوند ژوند جوړوي پیسې ولري او د خپل خواخ یا خسرګنۍ وضعیت خرابې کې چې تغیر لاسور کې خو څه مشکل نشته او کدل ته خاوند هم د دې د خزه خسرګنۍ وضعیت هم په اقتصادي وضعیت خنوي نو د دغه سي کار کول او د دغه سي بي ځای مصارف کول دا ناسم کار دی غلط کار دی او کچیر ته د دې خاوند د میرمن د سم دې مسایلو ته پامونه کی او دغه پیسې الهاله خرج کی مصرف کی نو دا بیا د خاوند او د خزه په ژوند باندې ډیر منفي اغیز او تاثیر درلودلی شي.
نو موړی وای باید مېرمنې دا درک ولري چې دا کورنۍ خپل څوک نه لري چې ورته کار وکړي او مصارف پیدا کړي او بل موضوع دا چې کده دی خاوند په دې کورنۍ کې مصارف کوي نو ورور یې هم په خپل کور کې د کور ټول مصارف پوره کوي، نو باید خپل اقتصاد ته د کینی او حسادت لمخې ضربه و نه رسوي. خداسې هم نه چې په یو کور کې څو د کار سړی وي خو جیب ته به دی وګوري.
خزه ته په کار ده چې په داسې مواقعو کې په داسې شرایطو کې باید خپل خاوند باید درکړي او په مشکلاتو کې د دې ترڅنګ باید ودرېږي، له دغسې مصارفو څخه له دغسې عزت څخه باید لاس په سر شي او باید ډډه وکړي.
پایله دا ده چې داسې هم نه ده چې لور دې واده شي نور د هیڅ د مور او پلار کورنۍ سره مرسته نه کوي، د اړتیا په وخت د مرسته وکړي، خو دا ساده او د زد لمخې نه، او داسې هم نه چې د خاوند ټول هست او بوت تالا او برباد شي.
کورنۍ یعنی څه؟
کورنۍ د تعلیم او تربیه بنسټ.
کورنۍ یعنی ژوند.
کورنۍ یعنی د ټولنې سمبول.
کورنۍ یعنی هیله، یعنی خوشحالی، او هر هغه ښه تعبیر چې موږ په ژوند کې لرو هغه یعنی کورنۍ.
د کورنۍ ژوند د بهبود، رغښت او د کورنۍ ژوند د لاخ کلی کولو په پار د ازادي رادیو د کور کلی خبرونه واورئ. قدرمنه دوستانو، د خبرمنې په دې برخه کې مو دا پوښتنې چې ولې ځینې میرمنې له حد ډیر مصرف او پلارګنې کوي او دغه کار کومې بدې پایلې درلودلی شي، د ټولنپوهنې له استاد ضیاءالحق شمس څخه بي مرکه کې کړي چې اوریدو ته ستاسو پام را اړوم.
لومړی پوښتنه بس مطرح کوم چې په ځینو کورنیو کې ځینې میرمنې شته چې کله خاوند په خپل یعنی د پلار په کورنۍ باندې مصرف کوي، دا هم زی وای چې خاوند می په خپل پلار کورنۍ مصرف کوي، دا هم په خپل پلار کورنۍ باندې که ضرورت وي کنه وي، ځینې وخت ضرورت وي پرته له ضرورت مصرف کوي، دلته علت څه ده؟
زه فکر کوم دا ورګرزی کوچنیواله دورې ته کوم ځای کې چې روزل کیږم او دغه تاثیر لري په لویوالي باندې او په پورتنی سن باندې او نورو مسولیتونو باندې. بل خبره دا ده چې موږ د ذهني اړخه په داسې ویره کې ژوند کړی او کوي چې د واقعي تکیه په سکل یاستو، نو واقعي تکیه موږ ته مغه پلرنې کورنۍ ښکاري، خپل ورونه خويندې مور پلار حتی تر خپل د ژوند شریکه پورې هغه ته لومړیتوب ورکوو. بل مسله دا ده چې د عاطفي اړیکو کیفیت او ژوروالی مهم دی، هر څومره چې عاطفي ډیری د اړیکې ډیری عاطفي شي، محض عاطفي شي بیا نور د سنجونو لپاره او د ژوند د نور ابعادو لپاره کم څه پکې پاتې کیږي، یوازې هغه نړۍ کلکه وروغ پاتې کېدلی سي چې هغه ډېره عاطفي ده. بل لامل یې کېدی سي یو پټ تعصب دی په افغانانو کې چې د کوچنیوالي نه په نوې ځوانۍ کې د ژوند په مهال زده کوي او اخلي په بعض بازاریب کې یو د بل نه قرباني کیږي، متاسفانه د دې په ځای چې ټول یو خاص شبکه کې واقع سي، او دا زموږ د روزنیز ژوند او د پیلنیز ژوند نواقص دي چې زموږ په چاپیریال کې شته دي. ورستی نور لاملونه ممکن افراطي شخصیتونه دي، په دې خاطر چې موږ ډېر زموږ شخصیت په ځینو دونه ابعادو کې ډېر افراط لري، تعادل نه لري، په دې خاطر هم دغه چلندونو سره مخ کیږو او دا د شدیدو ناسنجونو لامل دی او علت دی.
په ساده مثلا کله لري هم چې دا عمومي خاوند په خپل پلارګنی مصرف کوي او مېرمنه هم همداسې مصارف زیات کی د زده د کینې لمخه، دا به څه بد عواقب ولري؟
دا ډېر بد عواقب درلودلی شي، د اقتصادي ضعف او د مصرف افراط او په عمدي ډول د خپلو شتمنیو او پانګو مصرفول، دا طبیعي ده نو ژوند په ټولو برخو باندې تاثیر لري. اول تاثیر همدغه د اقتصادي ضعف دی، بل خپل منځي اړیکې د دوو کسانو چې ګډ ژوند شروع کړی دی خپل منځي اړیکې ضعیفیږي او خرابیږي سړیږي. بل پایله به دا وي چې په نورو باندې تمرکز زیاتیږي، د دې په ځای چې د کورنۍ د جوړېدو لامل وګرځي، کورنۍ انسجام او نظم پکې له منځه وتللی شي، تهدیدېږي او د کور بهر نور مسؤلیتونو ته رسیدګي یا نور توجه کورنۍ ژوند باندې تاثیر لري او دا تاثیر منفي دی. د یو بل په وړاندې ورورو بیا انسانان واقع کېدلی شي، همدغه د ګډ ژوند ملګري یو مهال بیا د یو بل په وړاندې مقابل کې یو د بل واقع کېږي، پرېکړې یو د بل د توانونو سره نږدې وي، تصمیمونه چلندونه او انګیرنې هغه حد کې وي چې د دې په ځای چې مرسته وکړي یو بل ته ډېر توانونه متوجه کولی شي. په همدې ډول سره عمر پای ته رسیږي، اولادونه سم نه روزل کېږي، اړیکې سمې نه پالل کېږي، لکینو ډک وي زړونه.
حل لاره څه کېدای شي؟ کورنۍ او ښځه او خاوند څنګه کولی شي چې خوشاله او آرام ژوند ولري؟ په دې برخه کې حل لارې چارې پیشنهاد کوي تاسو؟
حل لارې په ګډ د ګډ ژوند په اصولو کې دي چې ګډ ژوند اصول زده کو او په باندې ودرېږو، پوه شو چې زمونږ ګډ ژوند چې کله مخپله پیل کړی دی زمونږ د کوچنیوالي له ژوند سره فرق کوي او زما د پلارنۍ او مورنۍ کورنۍ او چاپیریال سره توپیر پکې راغلی دی. بل دا ده چې د سختیو په وړاندې باید مقاومت وکړو، دغه مقاومت نه کول هم د مسؤلیتونو ماتېدل دي او کورنۍ له ضعف سره مخ کوي، له ستونزو سره مخ کوي او د جوړښتونو چې ګټور جوړښتونه دي د هغو تهدید پکې ډېرېږي. بله حل لاره دا ده چې موږ باید زده کړو کومو برخه کې تغییر وکړو، موږ تر ابده پورې ماشومان نه پاتې کیږو، یا د عمر تر پایه پورې کوچني نه پاتې کیږو، او یا موږ تر اخره پورې داسې کسان نه یو چې زموږ مسؤلیتونه نور راته واخلي سر ته ورسي، موږ خپله مسؤول کیږو یو وخت. په دې خاطر دغه زده کړو او د دغه نوې مسؤل هویت ځانته پیدا کړو چې د خپل د ژوند او د راتلونکي مسؤلیت لري، دی باید داسې چلندونه کړي چې هر څه به باد ورکړي او خپل راتلونکي خپله تباه کړي. بل مسله دا ده چې د حل لارو کې پلرنۍ کورنۍ باید مرسته وکړي، هم د انجلۍ لخوا هم د هلک لخوا مرسته وکړي، تر څو دوی د دې په ځای چې دغه ډول ناسنجول شوي اعمال او پرېکړې وکړي، د یو ډول سنجول شوو پرېکړو او د ژوند د یو ښه مسیر په لور لاړ شي.
قدر من اوریدونکو د هاو د دیونه د کور کلی د خبرونه مطالب چې تاسو ته موړاندې کړل، تر بیا ښه وخت ولرئ. ازادي رادیو په ټولنیزو رسنیو کې هم اوریدلای، لیدلای او لوستلای شئ. ازادي رادیو ټکی کام.